द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 مې د میاشتې ومنېټه ده دا وا پاکستان کې د مزګر شپږ افغانستان کې پینې مې او واشنگټن ڈی سی کې د سهارې نه بجی دي په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځو شو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د امریکا د دفاع وزارت او پوځي مشرانو امید څرګند کړی چې د افغانستان حکومت به د طالبانو حملو پر ضد خپل دفاع وکړي کومې حمله چې طالبانو د امریکا او د دوی د ائتلافیانو افغانستان نه د وتلو د اعلان وروسته پیل کړي د پاکستان مرکزی کابینه صحافیانو میډیا کارکونکو ته د تحفظ ورکولو لپاره د یو قانوني مسودې منځوري ورکړې ده چې تر مخه به یې په هیواد کې په زور د بدرګه کولو کار هم جرم وګرځول شي او د پاکستان د کورونا د سار ادارې مشر او مرکزی وزیر اسد عمر په اولس غږ کړی دی چې اختر په سادهګۍ سره ولمانځي او د کورونا مخنیوي په خاطر احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړي دا په داسې حال چې پاکستان کې په کورونا اخته نور یو سلسلوي کسان مړ شوي او 3202 په دغه رنځ اخته شوي دي استاذو د خبرونو تفصیل ته د امریکا د دفاع وزارت او پوځي مشرانو امید څرګند کړ چې د افغانستان حکومت به د طالبانو حملو پر ضد خپل دفاع وکړي کومې حمله چې طالبانو د امریکا او د دوی د ائتلافیانو افغانستان څخه د وتلو د اعلان وروسته پیل کړي د افغانستان ځینې ولایتي چارواکو د تلفاتو د سیوا کېدو خبرداري ورکړي خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلې دي چې د خارجي عسکرو انخلاب د افغانستان د خپل پلان سره دوام کوي د امریکا ګډو پوځونو مشر جنرال مارک میلی د دفاع وزیر ترڅنګ خبريالانو ته وینا کوي ویلي خپل د دې شاهد يم چې د افغانستان فوز د جګړې کولو توان لري او دوی وړاندې هم خپل جګړه په خپل کړي او د خپل وطن دفاع کوي د زیاتو ویچ مونږ ورسره مرسته کوي خو دوی خپل په لومړي صف کې وو د امریکا د دفاع وزیر لارډ استن هم دغه خبرو سره ورته وینا وکړه او د افغان عسکرو په صلاحیت یې باور کاره ک د ویل په هلمند لشکرګاه کې افغان فوج خپل ځوابي حمله کړي او ډیر په خطو غسرای سر ترسولي هغه لې استن زیاته کړه تمل رو چې د افغانستان فوج بد طالبانو مخنیولو کې لوی رول ولوبي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سره په سیمایز امنیت افغانستان کې روان د سولې بهیر ګډ مفادات او دوړخیز دفاعي اړیکې او سیمه کې د امنیت لپاره په همکارۍ باندې خبرې ترې کړې دي د خبرو د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څنګه په جاري شوی بیانیه کې کړی ده د اطلاعاتو څنګه د فوزي مشر قمر جاوید باجوا له قوله ویلي چې پاکستان د سعودي عرب خپلواکۍ او په سیمه کې سالمیت او د دوه اسپیزل جماعتونو د ساتنې لپاره په خپل ژمنه کلک ولاړ دي د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی وخت د سعودي عربستان د څلور ورځو په سفر دی دا په داسې حال چې د وزیر اعظم عمران خان هم سعودي عربستان ته د درې ورځو سفر د نن څخه شروع کیږي دا سفر په داسې وخت کې پاکستانی مشران سعودي عربستان ته کوي چې د افغانستان د خارجي عسکرو د وتلو عمل شروع شوه او د دغه د اعلان سره سم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په حملو کې هم اضافه راغلی ده چې پکې د لزګونو شمیر ملکی خلکو د افغانستان ملي اردو خپل طالبانو ته هم درنه مرجوبله اوخته ده د پاکستان مرکزی کابینه صحافیانو میډیا کارکونکو ته تحفظ ورکولو لپاره یو قانوني مسوده منزور کړی ده چې تر مخه به یې په هیواد کې په زور د بدرګه کولو کار هم جرم وګرځول شي د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شری مزاری په خپل ټوئیټر وب پاڼه باندې دا خبره کړې ده د زیاته کړې چې دا بل یا قانوني مسوده به اوس د قومي اسمبلی نه منزورې لپاره راتلونکو غونډه کې وړاندې کیږي پاکستان کې د صحافیانو د تنظیم مشر اقبال خټک دغه ګام هرکلی کړي خو وایي چې کدا وړاندې منزور شوی وانه تر اوسه به ډیر صحافیانو ژوند بچو وو د وای د کال 1999 نه را پدې په پاکستان کې یو سل اته در صحافیانو ژوند د لاس ور کړې د سره سم پاکستان کې په زور د بې درکې پښتونځ هم نه یوازې د هیواد دننه احتجاجي مظاهره وخت په وخت کېږي بلکې د نړیوال ټولنې لخوا هم ور باندې اندېخنې خودل شوې دي او وای چې د هیواد چارواکي په دغه باندې کار کولو کې غوري نه دي د بې درک خلکو خپل خپلوان اکثره د دې بې درکې ذمہواره د هیواد امنیتی چارواکي ګرځي خو پوز ویلی دی چې دغه بدرکه تنان یا افغانستان ته تللی او یا د هیواد په غرونو کې د بلتون پخو سره ملګری شوی او هلته وجل شوی دی پاکستان کې د کورونا د سار ادارې مشر او مرکزی وزیر اسد عمر په اولس غږ کړی دی چې اختر په سادهګۍ سره ولمانځي او د کورونا مخنیوي په خاطر احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړي دا په داسې حال چې پاکستان کې په کورونا وایرس اخته نور یو سلسله ویخ کسان مړ شوي او 3209 په دغه رنځ اخته شوي دي په پاکستان کې د واړه اختر په موقع د سخت لاکډاون لګولو ویل شوي دي د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په هیواد کې د کورونا څخه د مړینو ټول شمیره 3600 او یا تر رسیدلې ده د سره سم تر دې وخت پاکستان کې د کورونا پر رنز د اختشو خلکو شمیره 850,000 او 101 څخه اوختي. په هیواد کې د کورونا د سار اداره وایي چې دې وخت پرتو ناروغانو کې د 15,000 101 ناروغانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلي دی چې په هیواد کې د کورونا زیاتو پیښو ته په کتو حکومت په دې اختر کې د مکمل لاکډاون سخت فیصله کړې ده. د خلکو نه غوښتل شوی دی چې د کورونا د خورېدو مخنیوي لپاره په احتیاطي تدابیرو په سختۍ سره عمل وکړي. د کورونا د مخنیوي لپاره جوړې کمیټې ویلي دي چې د مئی د 8 نیټې څخه تر 14 نیټې پورې به د ساتيري او سلګري ځایونه، هوټل او رستورانتونه په بشپړ ډول باندې بند وي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان په 8 ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالب تندلارو ته درانه مرګ جوړ اوخته ده. اخوا د امریکای فوزی مشر مارک میلی وایي امریکا به افغان امنیتی ځواکونو ته تربیت ورکول جاری ساتي، خو دغه هیواد نه د امریکایي فوزونو وتلو وروستو به تربیت د افغانستان نه بهر په نور ملکونو کې ورکوي. په دې اړه وروستي حال د ډیور رادیو همکار محمد اکرام تاسو ته خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي چې په تیرا یو شپه او ورځ کې په هرات، قندهار، بادغیس، بلخ، فراه، هلمند، تخار او کندوز ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. د دفاع وزارت په جاری شوی بیان کې ویل شوی په انخطو او د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 100 او 100 طالبان وژل شوی دي، 100 نور جوبل شوی دي او د هغوی نه زیاته وسله او ځایونه نیولې شوی دي. د دفاع وزارت ویلي چې یوازې په قندهار ولایت کې 16 طالبان وژل شوی دي. د دې سره سره د افغانستان په لویدیز کې قبل اردو په یو بیان کې ویلي چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د لټون عملیاتو په وخت 13 طالب تنلاري وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. قبل اردو وای دغه عملیات اوس هم روان دي. طالبانو تر اوسه پورې رسیدلو نقصانونو په حق لا د حکومتي داوو پر دې عمل کې سند ویلي. اخوا په بغلان کې یو امنیتي سرچینه امریکا غږ ته تایید کړي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ زیاتې سیمې طالبانو نیولي او یو شمیر افغان ځواکونه هم دغه ډلې ته تسلیم شوي دي. خو د افغانستان په شمال ختی سیمه کې د قبل اردو ویان عبدالحادي نظری د زیارت یا پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلي په زوړ بغلان کې د شپې جګړې په وخت د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره د دوی یو دوه چک پوسټونو کې په ځای پوځیان په ستراتیژیک توګه باندې په شاتلی. خاغلی نظری وویل چې په دې انخته کې 13 طالب تنلاري او 3 افغان پوځیان وژل شوي دي. د بغلان د پولیسو بیان جاوید بشارت هم د طالبانو لخوا د مرکزی بغلان ولسوالۍ نیول رد کړی دي. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد دا وکړي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ زیاتې برخې نیولې او 200 افغان نظامیان دغه ډلې ته تسلیم شوي دي. اخوا د امریکای پوځي مشر مارک مایلی ویلي امریکا به افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول جاری ساتي، خو دغه هیواد نه د امریکای پوځیانو وته وروسته به تربیت د افغانستان نه بهر په نورو ملکونو کې ورکوي. پینټاګان کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت مارک مایلی ویلي امریکا تر اوسه پورې افغان هوایي ځواکونو ته د مرستو جاری ساتلو په سر کوم پلان ته نه در رسیدلی، کوم چې په امریکا باندې ډېر انحصار لري. نوموړي ویلي ځینې امریکایي مرستې د افغانستان نه بهر بل یو ملک نه هم ورکړل کېدای شي. د امریکې دفاع وزیر لایټ آسټن تېره ورځ دا خبره منلې وه چې افغان ځواکونو ته به په ځمکه باندې د امریکایي مرستو بغیر خپله دفاع کول یو چیلنج وي، څوک چې د طالبانو خلاف دا وخت په جنګ کې بوختي. د امریکې صدر جو بایدن تیر میاشت اعلان کړو چې د افغانستان نه به د ستمبر 11 نیټې پورې خپل ټول امریکایي پوځیان راوباسي. نیټو اتحاد هم ویلي دوی به د امریکایي ځواکونو سره سم خپل پوځیان د افغانستان نه وباسي، او دا چې د دوی د پوځیانو د ویستو عمل د وړاندې نه شروع شوی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو هله سرګند کړی دا چې افغان حکومت د طالبانو وروستۍ بریدونو ته د جواب ویلو پورتوان لري، او وای له دې هواده د بارنۍ ځواکونو د وټلو چارې لپټانه سره سم روان دي، او دا کوم د حیرانې خبره نه ده. بل لور ته د ناتو مشر ویلي لخپل متحدینو سره په دې غور کوي چې د ځواکونو د استلو تر اعلان وروسته څنګه له افغانستان سره په نوي باب کې مرسته وکړي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی د اپریل پر شپږمه په پینټاګان کې یوې ګډي خبري غونډې ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبري وکړې. جنرال مارک میلی وویل افغان ځواکونه اوس په خپل د وسلوالو په وړاندې د جګړې مشر کوي. وایي دای په شخصي توګه په افغانستان کې د خپل دندې په محل د دې شاهد اوسېدلې چې هغوی د جنگیدو بشپړ وړتیا لري، خو وایي امریکایي ځواکونه هم ورسره مرسته کوي. جنرال مارک میلی وویل د یو مسلکی او پېښور پوځي په توګه زه فکر کوم دا نشي ویل کېدای چې ګواکې طالبان به بریالي سي او د کابل حکومت بړنګ سي. د امریکې د دفاع وزیر لاید آستن هم د افغان ځواکونو پر وړتیا باور او ډاډ څرګند کړ، او وی ویل موږ د دې یو مثال وړاندې کولای شو. د هلمند په لشکرګاه کې افغان ځواکونه په ډېره ښه توګه د بریدونو مخه نیسي. ښاغلی آستن وویل موږ هیله من یو چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل کردار په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو مخه به ونیسي. د امریکای اعلی پوځي او دفاعي چارواکو دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په افغانستان کې طالبانو له څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه زیات کړي دي. د امریکای د پوځ د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی پر مخ وویل له افغان هوایي ځواکونو سره د لاجستیک په برخه کې مرستو ته دوام ورکول یو د ارزښت وړ امتحان دی، او وایي دا ستونزه باید حل شي. جنرال مارک میلی وویل هڅه یې دا ده چې د افغان هوایي ځواک بشپړ ملاتړ وکړي. بل لور ته د نیټو عمومي مشر جان سټولټنبرګ وایي له خپلو متحدینو سره پر دې غور کوي چې د ځواکونو د ایستلو تر اعلان وروسته څنګه له افغانستان سره په نوي باب کې مرسته وکړي. د یورپي اتحاد د دفاع وزیرانو غونډې ته د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د وینا په وخت جان سټولټنبرګ وویل په افغانستان کې د نیټو تړون د روزنې چارې پای ته رسیږي، خو وایي د دې معنا دا نه ده چې له دې هیواد سره به خپلې اړیکې هم ختموي. زموږ د ځواکونو د راوتلو کار روان دی. پر نیټو ځواکونو د طالبانو هر ډول حملې ته به کلک جواب ورکړل سي. د ځواکونو ایستل له افغانستان سره زموږ د همکارۍ د ختمېدل نه دی، دا یو نوی باب دی، او موږ ګورو چې څنګه له افغان ځواکونو سره مالی او د روزنې په برخه کې مرسته وکړو. امریکا دا مهال په افغانستان کې 2500 او نیټو اتحاد شاوخوا 5000 پوځیان لري، خو د دې ترڅنګ د امریکې په ګډون د لویدیځو هیوادونو زرګونه قراردادیان هم په افغانستان کې کارونه کوي چې ټول به د ستمبر تر 11 له افغانستانه وځي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو ته غوږی ورزو یو بل ریپورت پلور. د پاکستان مرکزی کابینه په هیواد کې صحافیانو او میډیا د کارمندانو د تحفظ او په زور د خلکو د بيدرکۍ عمل د جرم ګرځولو په اړه دوه مهمه قانوني مسوده منځوري کړې دي. خبره د بشري حقوقو مرکزی وزیر شيري مزاري د ټولنیزو رسنیو په ویب پاڼه ټوئیټر باندې خبر کړی یو بیان کې کړی دي. په دې مسوده کې د صحافیانو لپاره د یو داسي آزاد کمیشن جوړول وړاندیز هم شوه چې مشری بای د سپریم کورټ ریټایرډ جج کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیورډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورټ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د ټولنیز اړیکو په ویب پاڼه ټوئیټر باندې د دې پرمختګ خبر ورکړې. هغه ویلي چې مرکزی کابینه د صحافیانو او د میډیا سره د تړاو لرونکو تنانو د تحفظ او په زور یا په غیر قانوني توګه د بدرکې په اړه دوه قانوني مسوده منځوري کړې دي. نوموړي د قانوني مسودو تفصيلات نه دی ورکړې. د مرکزی وزیر شیرین مزاری د وینا تر مخه د قانوني مسوده به د قومي اسمبلی راتلونکو غونډې ته وړاندې کولې شي. پاکستان کې د صحافیانو د حق د سار غیر دولتي ادارې فریډم نتورک مشر او پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو د نړیوال تنظیم ریپورترز وداوت بارډر نمائنده اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوا توای په کار د چدا بل ډیر پخوا راغلی وي او هغه صحافیان چې تر اوسه پورې وجل شوی بچکلی شوی وي خو بیا هم د دې هر کله کوي. هغه وایي باید چې اوس د قانوني مسوده زر تر زر قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شي او په دې باندې جوړ بحث وشي.
او بل دا چې موږ وایو چې آیا په دغه قانون کې هغه غوښتنې زموږ قبول شوې دي چې موږ د حکومت تکړه وي، یعنی په دې کې خاص طور باندې یو آزاد پروسیکیوټر په حواله سره موږ خبره کړې وه چې کوم د ملل متحد اکشن پلان کې هم شامل ده، او که چېرې دغه پبلک پروسیکیوټر دغه پکې نه وي نو زه ګڼم چې دغه قانون د صرف د کاغذ حده پورې به پاتې شي، عملا په دې باندې ژورنالستان محفوظه کولو مقصد به پوره نه شي.
اسلام آباد کې د خپلواکه غیر دولتي ادارې انسټیټیوټ فار ریسرچ ایډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ مشر او قانون پوه آفتاب عالم وایس اف امریکا ډیوا توای دا یو ښه پرمختګ دی او زیاتوي تمه لري چې حکومت به په دې قانوني مسوده کې د هغوی اندېښنو ته هم کتنه کړې وي.
اس میں جو ریپرزنٹیشن ہے اسٹیک ہولڈر کی وہ ہونی چاہیے اور یہ گورنمنٹ کنٹرول میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ اس کے اندر ایز اے اسٹیک ہولڈر اور ایز اے ریسپانسبل ایکٹر کے طور پہ نظر ضرور آئے.
حقوی منگ د صحافیانو د حقونو په مجوزہ کونسل کې د ټولو اړخونو نمائندگی غواړو او باید چې دغه کونسل د حکومت د کنټرول نه بهر وي. همدار شیرین مزاری په خپل ټویټ کې ویلي د دې ترڅنګ مرکزی کابینه په زور د بدرکې د فوجداري جرم ګرځولو لپاره هم قانوني مسوده منځ کړې. شیرین مزاری د دې قانوني مسودو د منځوري خبره په داسې حال کې کړې چې سوره زی وړاندې پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خپل کلنی ریپورت کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د صحافیانو د مشکلاتو او په زور د بدرکې په عمل اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقوقو کمیشن د کال 2000 په کلیز ریپورت کې ویلي په عمل کې پرلپسې په دریم کال د ازادي اظهار رائے په اړه بندیزونه سیوا شوي. اسلام آباد کې په جبر د لادرکه کړې شو تنانو وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم وائس آف امریکا ڈیوا سر خبرو کی وائی د جبری بے درکو د جرم گرزولو پا اعلی د کابینی لخوا د منظوری ستائینا کبی او دا د حکومت بیولوی گام بولی.
یہ قانون یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو جبری گمشدگیوں میں ملوث ہوں ان کے خلاف باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے.
هغه وایي یو داسې قانون جوړول پکار دی چې هغه ټول خلک څوک چې د خلکو په جبر بدرکه کې ککړوي د هغې پر ضد مقدمه وچلول شي او هغوی ته سزاګانې ورکړي شي. د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی په خپل ریپورت کې ویلي چې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې بدرکه شوي او د دسمبر کال 2020 تر اخره پورې په صوبه کې د بدرکه کسانو په اړوند د درج مقدمو ټول شمیره هم 2492 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د صحافیانو د حقونو د سار تنظیم فریډم نتورک په خپل کلیز ریپورت کې ویلي چې د کال 2020 مئی میاشتې نه تر اپریل 2021 پورې په میډیا او صحافیانو پورې تړلې د حملو او سرغړونو 1300 پیښې ریپورت شوي او په دغه کې شپږ صحافیان وژل شوي هم دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلی او اوری دلی شو
پتہ دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیر یہ نکرے
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. له تیر یو کال راسي په بلوچستان کې ورکشبه حسن قمرانی خپل کور ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د لادرهه کسانو د حقونو د تنظیم مشر ماما قدیر د دې خبر پخلی کړي او ویلي دي د موجوده حکومت په وخت کې نږدې 400 لادرهه کسان خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د دی ریډیو خبريال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ وای یو کال په خوا لادرک سوی حسن قمبرانی راخوشي سوی او هغه د کوټي په کلی قمبرانی کې خپل کور ته رسیدلی. د ماما په خبره د پنځشنبه ماښام شاوخوا 8 بجې حسن قمبرانی د کوټي په کلی قمبرانی سیمه کې الکترل سوی وو. ماما قدیر وای له حسن قمبرانی سره یو ځای لا درکسوی د هغه د اکازوی حزب الله قمبرانی هم څلور ورځې وړاندې راخوسی سو او خپل کور ته رسیدلی. وای د لادرکو کسانو پر راخوشی کېدو دوی ټول خوشاله دي. د لادرکو بلوچستانو لپاره د کارکونکو تنظیم غړي او د حسن قمبرانی خور حسیبه قمبرانی هم پر خپل ټویټر پاڼه خوشی څرګنده کړي او داسې لیکلي: زما ورور حسن قمبرانی یو کال پس د تکلیفونو له ځای تخپل کور تراستون سو. دغه خلګو مننه چا چې قدم په قدم زما ملګرتیا کړي. دغه خبريالانو هم مننه چا چې زما ژغ پورته کاوه. حکومت چې څه ډول زما ورونه راخوشي کړل له دوی زما خواسته چې نور لا درکه کسان دي هم راخوشي کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی پر خپل ټویټر پاڼه د حسیبه قمبرانی ټویټ پور کړي او هغه ته یې مبارکي لیکلي، خو هغه په دې اړه نور څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې لیاقت شاهوانی او د ایالتي حکومت نور ول پولو چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د لادرکو کسانو ستونزې ته لنزدي ګوري او د دې د حل لپاره هر ممکن ګام اخلي. د ماما قدیر په خبره دوی د بلوچستان اوسنی حکومت ته د 590 لادرک کسانو نوملړ ورکړی وو. د هغه په خبره د اوسنی حکومت په وخت کې 400 ته نږدې لادرک بلوچستان بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي دي. وای زیاتره په کې هغه دي چې دوی نمونه حکومت ته ورکړی وو. د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم د روان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم احتجاج کړی وو، په کوم کې چې دوی له حکومت څخه د لادرکو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې وه. د ماما قدیر په خبره و دې احتجاج ته ورغلي د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ته دوی د 15 تنه لادرکو کسانو بل نوملړ ورکړی وو. ماما وای له هغه 15 لادرکو څخه یوازې 2 تنه حسن او حزب الله قمبرانی راخوشي سوي. د ماما قدیر په خبره د لادرکو بلوچستانو د راخوشي کولو واک او اختیار د پاکستان له څارګرو او امنیتي ادارو سره دی. هغه د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او له څارګرو ادارو څخه د نورو لادرکو کسانو د راخوشي کولو خواست وکړ. یاد دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان روان کال ویلی وو نه غواړي چې په ملک کې یو تن هم لادرکوي. بل لوري ته د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار ویلی وو چې په ملک به د لادرکو کسانو ستونزه ډیر زر حل شي. په پاکستان کې له کال 2018 څخه په زور او په ناقانونه توګه د لادرکسو خلکو د موندنې او په دې کې ککړو خلکو ته د قانون لاندې د سزا ورکولو لپاره یو کمیشن هم کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې اړه د قانون جوړولو لپاره د کابینې یو ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده. که څه هم د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د کمیشن پر کارکردګۍ بې باوري څرګندوي، خو د کمیشن شمیرې ښایي چې د کال 2020 دسمبر پورې 4000 قضیې هوارې کړې دي. حافظ الله ستور شیرانی، وی او ای ڈیوا کوټا.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د سعودي عرب په درې ورځني سفر زی او د نوړاندې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د سعودي عربستان د دفاع او د مقدس مقامات او تحفظ لپاره د پاکستان د کردار اعظم سرګند کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي سعودي عرب د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړې هواري لپاره مهم کردار لوبولی شي. بل لخته د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی، د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د خپل هندي همنصب سره د ملاقاتونو په خله کړی دی. دا ټول تفصيل د ډیور ریډیو خبريال پیر ولاد شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د فوز عام اړیکو څانګې تر مخه د جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان او د دفاع وزیر سره ملاقات کې دواړه خزه دفاعي چارو، افغان سولې پروسې او سیمه ایز امنیتی چارو باندې خبرې اترې شوې دي. آئی ایس پی آر ٹویٹ کړی دی په دې موقع د فوسر لخکر د سعودي عرب د دفاع او خپلواکۍ سره د مقدس مقاماتو د تحفظ لپاره د پاکستان د موثره کردار اعظم څرګند کړی دی. سیړون کی امتیاز عالم د فوسر لخکر لخوا د سعودي عرب دفاع کې د پاکستان د کردار دغه پخلی بیان تخپل سیړنه کې صدا سوایي.
عرب امریکہ کی جب اس سرپرستی میں کمی آئی ہے تو پاکستان کا رول اس حساب سے بڑھ جائے گا کہ مزید کچھ سیکورٹی سروس بڑھا سکتا ہے سعودی عرب کے لیے, تو جس میں پاکستان کی فوج بھی انٹرسٹڈ ہے اور سعودی عرب کی فوج بھی.
اغوویل دا سعودی عرب لپارا دا امریکی لخوام لاتر کی دا کمی روستو پاکستان اس سعودی عرب سر دفاعی ہمکاری زیادہ ولی شی. او د امتیاز عالم په خبره د دواړو هیوادونو فوزونه هم په دې کې غرضی ښکاری. روانده دا پاکستان دا فوز پخوانی سر لخکر راحیل شریف دا سعودی عربستان دا مشرح لاند اسلامی حوادونو دا فوز مشروالی کوی. جرنل کمر جاوید باجوه دا وزیر اعظم عمران خان دا سعودی عرب دا سفر نروانده دغل ترسیدلو چرته چی اغا دا سعودی شازاده او دا سعودی عرب دا فوزی که عدد سر ملاقاتو نکلی دی. دا شاہزادہ محمد بن سلمان پا بلنا با وزیر اعظم عمران خان هم دا جمعه دروزن دا سعودی عرب در روزنه دوره پیل کوی. دغه دورې نړیواندې د سعودي عرب یو ټی وی سره خبرو کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي سعودي عرب د پاکستان او هند ترمنځ کشمیر شخړه هواري کې مهم کردار لوبولی شي. دا په داسې مهال چې دواړه هیوادونه په وروستو کې د کشمیر په لانجمنه پوله د رزبندې لوزنامه په ځای کولو سلا شوي دي. او د وزیر اعظم د دورې نړیواندې د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د پاکستان د فوز استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید د خپل هندي هم منصب سره د ملاقاتونو پخلی کړی دی.
میں اس کو بیک چینل فارمل بیک چینل نہیں کہوں گا, میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک دوسرے کو صورتحال کے بارے میں آگاہ قائم بقائے کرتے ہیں.
د یو شخصی ٹی وی سره خبرو کې شاه محمود قریشی دا امکان رد کړی چې ګنی پاکستان د هند سره خاموشه سفارتکاری پیل کړی دا, خو هغه دا منلی چې جنرل فیض حمید په اماراتو کې د خپل هندي هم منصب سره ملاقاتونه کړي دي چې مقصد د شاه محمود قریشی په وینا یو بل د حالاتو نه خبرولو. سیړونکو او د سویلي ایشیایي هیوادونو د خبریالانو تنظیم صافما عمومي سکرتر امتیاز عالم هم دا ګڼي چې په دې معامله سعودي عرب او امارات مهم کردار لوبولی شي.
تو پاکستان یقیناً اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا سعودی عرب کے اور یو اے ای کے جو تعلقات ہیں بڑھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ, اور ابھی انڈیا کی طرف سے بھی اچھے سگنلز آئے ہیں.
اغوویل پاکستان هم دا غواړي چې د دواړو یاد اسلامي هیوادونو د هند سره زیاتیدونکو اړیکو نه ګټه پورته کړي. امتیاز عالم په خبره د هند لخوا هم په دې معامله مثبت اشاره مخې ته راغلي دي. د پاکستان باندینو چارو وزارت تر مخه د وزیر اعظم عمران خان د سعودي قیادت سره کیدونکو ملاقاتونو کې به دواړه خیزه اقتصاد تجارت او توانایي شعبو کې همکارۍ باندې خبرې اترې کیږي. بیان زیاتوی دغه دوره کې بختل منځه همکارۍ سره تړلې مهم اتل اوزنامې او تړونونه لاسلیک کیږي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com, Twitter @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د تجارت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار عبدالرزاق داود په ټویټر لیکلی د انټرنیټ د لارې سامان خرڅونکي تر ټولو لوی کمپنۍ امازون به پاکستان د دې پمراسته سره د انلاین سامان خرڅونکو په فهرست کې یو څو ورځو کې شامل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې د وړو او منځنۍ درجه کاروبار کوونکو ځوانانو او میرمنو لپاره دا یو غوره موقع ده. په خبر پښتونخوا کې د انټرنیټ د لارې کاروبار کوونکي وایي اوس به دوی کولای شي چې په خپل ملک کې دننه به په امازان د کاروبار کولو لپاره خپل اکاونټونه جوړولی شي, او کم ټیکسونه او سیوایي خرچې چې به د رجسټریشن په مت کې نورو ملکونو ته تللي هغه اضافي بوج به پیوس ناراضي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیورډیو خبریال عبدالرزاق په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د امیزون کپنی لخوا پاکستان د خرڅونکو په نوملړ کې شاملولو پریکړه باندې په خیبر پختونخوا کې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې کاروبار کوونکو د خوشاله څرګندونه کړې او وایي چې د سره به یو شمیر خلک آنلاین د کور په اسانۍ سره د کاروبار کولو موقع ترلاسه کړي. په 400 کې آنلاین کاروبار کوونکي او د ډیجیټل اقتصاد ماهر محمد امیر حمزه ویل چې امیزون پاکستان په دغه لیست کې شامل کړي، نو بیا هر یو تن کولای شي چې د خپل هیواد نه په امیزون دکان پرانیزي کم چې اول دین شو کولای.
څنګه به دا پاکستان نه امیزون آی ډی نشو جوړولې، خپل دکان هم په امیزون په پاکستان کې نه سوې نو نشو جوړولې. هغه د پر بمونګه په امریکا کې یا په یو کې کې دې ملکونو کې یا جاپان وغیرہ کې به مونږه اکاؤنٹ جوڑاؤں کو اگے دا پر بزمونگا دا آغاز دا کمپنی ڈیٹیل التا بونگا کمپنی رجسٹر کولا نو پا آغاز سیزنو بزمونگا تقریباً یو نیم لاکھ روپے اسے بے سو لگے دا صرف دا آئی ڈی جوڑول دا پارا اس سے دا پاکستان پا دی لسٹ کے انکلوڈ شو نو زمونگا دا کٹول سیزن اس نے دی پکار مونگا اس امازون آئی ڈی دا پاکستان کے پناسیو او مونگا دا پاکستان نا جوڑول شو امازون آئی ڈی.
نو موړي زیاته کړه که یو تن په برتانیې کې په امیزون کاروبار کوي نو خواوشا 15,000 ډالره او که په امریکا کې وي نو تقریبا 25,000 ډالره ته اړتیا لري، کم چې ډیر کم خلک په کاروبار کې بندول شي. دی وایي ځوان کول په امیزون کې د فریلانسینګ یا خلکو تخپلو خدماتو ورکولو سره مالی ګټي پورته کولی شي.
نو زموږ د نوجوان کول لپاره ټول نه ښه آپشن دا دی چې هغوی سروسز ورکي خلکو له لکه څوک په کمپیوټر ډېر ښه پوهېږي هغه آی ډي جوړولی شي، هغه دا اشتهارونه جوړولی شي. لکه امازون چې خلک جوړ کړي نو بیا اشتهارونه پکاري، ځکه چې اول کې به تاسو ته څوک پنه راځي دا هغه لپاره اشتهارونه وي، هغه لپاره نور ریسرچ وي چې هغه زموږ د نوجوان کول زده کولی شي او بیا داسې د غټو غټو کمپنیانو سره هغوی ځان اټیچ وکړي. هغوی ته به وایي چې یاره زه بدل تاسو دکان چې نه بدل زه په اولنی پیج باندې راولم نو دغه کولی شي.
کارپوهان وایي چې په ټولنه کې یو شمیر میرمنې مختلف سیزونه په لاس جوړوي خو نړیوال مارکیټ ته رسایي نه لري، ځکه د زیات مهنت په مقابله کې ورته کمه ګټه ملاویږي. دی وایي په امیزون کې میرمنې هم کولای شي چې په نړیواله کچه خپل کاروبار ته وده ورکړي. په اسلام آباد کې میشت آنلاین کاروبار کوونکی عبدالله په دې حق لا ویډیو ته ویل چې میرمنې کولای شي چې د لاس جوړ مختلف شیان، کپڑے او قیمتي کاڼي امریکي او د مغربي دنیا بیلابیل ملکونو ته د کور څخه ولېږي.
کوم چې زمونږ کورونو کې زمونږ فیمل سي شو هغه سره دا هنر وی چې هغه کوم د ماشومانو کپڑے شي او کو دا زنانو چې کومه کپڑے دي هغه شي، دین علاوه خاریانو چې کوم دغه استعمالي کپڑے دي کوم زنانه استعمالي په یو اس کې دا کوم پاکستانیان یا چې کوم سب کانټیننت والے کوم چې پر سفر والے خلک دي هغه چې کوم دي هغه کپڑے بیا راغوري نو ان ته تل چې هغه کانټری سي هغه کپڑے نو هغه ته تیرې ترانې کړی پلیټ فارم مو چې کوم سره راغلي کوم په دې طریقه باندې چې موږ هغه کپڑے چې کوم دي هغه په
د مطبوعاتو تر مخه امیزون کمپنی په کال 1994 کې جوړ کړی شوی او دا وخت د امریکای په شمول د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې آنلاین سودا اغستو د لپاره ډیره مشهوره ده. مطبوعات زیاتوي چې یاد کمپنی د کتابونو نواخله هر یو شی د انټرنیټ د لارې هرڅوي او د اساسو مالیت یې 1.2 ټریلیون ډالر ته رسیدلی دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیو نیوز، پیخور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 مې د میاشتې ومه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زاش واخوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د امریکا د دفاع وزارت او پوځي مشرانو امید څرګند کړی چې د افغانستان حکومت به د طالبانو حملو پر ضد خپل دفاع وکړي. کومې حملې چې طالبانو د امریکا او د دوی د ائتلافیانو افغانستان نه د وتلو د اعلان وروسته پیل کړي. د پاکستان مرکزی کابینه صحافیانو میډیا کارکونکو ته د تحفظ ورکولو لپاره د یو قانوني مسوده منځوري ورکړې ده چې تر مخه به یې په هیواد کې په زور د بیدارک کولو کار هم جرم وګرځول شي. او د پاکستان د کورونا د سار ادارې مشر او مرکزی وزیر اسد عمر په اولس غږ کړی دی چې اختر په سادهګۍ سره ولمانځي او د کورونا مخنیوي په خاطر احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړي. دا په داسې حال چې پاکستان کې په کورونا اخته نور یو سلسله کسان مړ شوي او 3200 دوکم سل په دغه رنګ زخته شوې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د دفاع وزارت او پوځي مشرانو امید څرګند کړ چې د افغانستان حکومت به د طالبانو حمله پر ضد خپل دفاع وکړي. کومې حمله چې طالبانو د امریکا او د دوی د ائتلافیانو افغانستان څخه د وتلو د اعلان وروسته پیل کړي. د افغانستان ځینې ولایتي چارواکو د تلفاتو د سیوا کېدو خبرداري ورکړې، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلې دي چې د خارجي عسکرو انخلاب د افغانستان د خپل پلان سره دوام کوي. د امریکا ګډو پوځونو مشر جنرال مارک میلی د دفاع وزیر ترڅنګ خبريالانو ته وینا کې ویلي، خپل د دې شاهد يم چې د افغانستان فوج د جګړې کولو توان لري او دوی وړاندې هم خپل جګړه په خپل کړي او د خپل وطن دفاع یې کړي. د زیاتوی چې مونږ ورسره مرسته کړي، خو دوی خپل په لومړي صف کې وو. د امریکا د دفاع وزیر لارډ اسټن هم دغه خبرو سره ورته وینا وکړه او د افغان عسکرو په صلاحیت یې باور کار وکړ. د ویل په هلمند لشکرګاه کې افغان فوج خپل ځوابي حمله کړې او ډیر په خطو غسرای سر ترسولي. هغه لې اسټن زیاته کړه تملرو چې د افغانستان فوج بد طالبانو مخه نیولو کې لوی رول ولوبي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سره په سیمایز امنیت افغانستان کې روان د سولې بهیر ګډ مفادات او دوړخیز دفاعي اړیکې او سیمه کې د امنیت لپاره په همکارۍ باندې خبرې ترې کړې دي. دا خبره د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څانګې په جاري شوې بیانیه کې کړې ده. د اطلاعاتو څانګې د فوزي مشر قمر جاوید باجوا له قوله ویلي چې پاکستان د سعودي عرب خپلواکۍ او په سیمه کې سلامیت او د دوه اسپیزل جماعتونو د ساتنې لپاره په خپل ژمنه کلک ولاړ دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی وخت د سعودي عربستان د څلور ورځو په سفر دی. دا په داسې حال چې د وزیر اعظم عمران خان هم سعودي عربستان ته د درې ورځو سفر د نن څخه شروع کیږي. دا سفر په داسې وخت کې پاکستانی مشران سعودي عربستان ته کوي چې د افغانستان د خارجي عسکرو د وتلو عمل شروع شوه او د دغه د اعلان سره سم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په حملو کې هم اضافه راغلی ده، چې پکې د لزګونو شمیر ملکی خلکو د افغانستان ملي اردو خپل طالبانو ته هم درنه مرجوبله اوخته ده. د پاکستان مرکزی کابینه صحافیانو میډیا کارکونکو ته تحفظ ورکولو لپاره یو قانوني مسوده منزور کړی ده چې تر مخه به یې په هیواد کې په زور د بدرکه کولو کار هم جرم وګرځول شي. د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شری مزاری په خپل ټوئیټر وب پاڼه باندې دا خبره کړې ده. د زیاته کړې چې دا بل یا قانوني مسوده به اوس د قومي اسمبلی نه منځوري لپاره راتلونکو غونډه کې وړاندې کیږي. پاکستان کې د صحافیانو د تنظیم مشر اقبال خټک دغه ګام هرکلی کړي، خو وایي چې کدا وړاندې منځور شوی وانه تر اوسه به ډیر صحافیانو ژوند بچو وو. د وای د کال 1999 نه را پدی په پاکستان کې یو سل اته در صحافیانو ژوند د لاس ور کړي. د سره سم پاکستان کې په زور د بدرکۍ پښتونځ هم نه یوازې د هیواد دننه احتجاجي مظاهره وخت په وخت کیږي، بلکې د نړیوال ټولنې لخوا هم ور باندې اندېخنې خودل شوې دي او وای چې د هیواد چارواکي په دغه باندې کار کولو کې غوري نه دي. د بدرکۍ خلکو خپل خپلوان اکثره د دې بدرکۍ ذمہواره د هیواد امنیتی چارواکي ګرځي، خو پوز ویلی دی چې دغه بدرکه تنان یا افغانستان ته تللی او یا د هیواد په غرونو کې د بلتون پخو سره ملګری شوی او هلته وجل شوی دی. پاکستان کې د کورونا د سار ادارې مشر او مرکزی وزیر رسد عمر په اولس غک کړی دی چې اختر په سادهګۍ سره ولمانځي او د کورونا مخنیوي په خاطر احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړي. دا په داسې حال چې پاکستان کې په کورونا وایرس اختر نور یو سلسله ویخ کسان مړ شوی او 3298 په دغه رنځخته شوی دی. په پاکستان کې د واړه اختر په موخه د سخت لاکډاون لګولو ویل شوی دی. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په هیواد کې د کورونا څخه د مړینو ټول شمیره 3498 ته رسیدلې ده. د سره سم تر دې وخت پاکستان کې د کورونا په رنز د اختشو خلکو شمیره 3,50,101 څخه اوخته. په هیواد کې د کورونا د سار اداره وایي چې دې وخت پرتو ناروغانو کې د 15,101 ناروغانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلي دی چې په هیواد کې د کورونا زیاتو پیښو ته په کتو حکومت په دې اختر کې د مکمل لاکډاون سخت فیصله کړې ده. د خلکو نه غوښتل شوی دی چې د کورونا د خورېدو مخنیوي لپاره په احتیاطي تدابیر او په سختۍ سره عمل وکړي. د کورونا د مخنیوي لپاره جوړې کمیټې ویلي دی چې د مئی د 8 منټې څخه تر 14 منټې پورې به د ساتيري او سلګري ځایونه، هوټل او رستورانتونه په بشپړ ډول باندې بند وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. په داسې حال چې په پاکستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه روانه ده، په یو ورځ په دغه هیواد کې د یو سل سلویختو نه زیات کسان مړه شوي او نور د سلو روزونو نه زیات په دغه وایرس اخته شوي دي. د دغه وایرس د مخنیوي لپاره اسلام آباد کې نن د شپږو بجو نه لاکډاون لګول شوی و. همدغه ډول په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان کې د مې د اتمې او په سیم صوبا کې د مې د نهمې نیټې نه د لاکډاون پریکړه شوې ده. بلخوا ملایشیا هم په پاکستان سفری بندیزونه لګولې دي. دا ټول تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د دغه وایرس ته مخنیوي لپاره اسلام آباد کې د نن شپږ بجو څخه لاکډاون لګول شوی او خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان د مې د اتمې او سند د مې د نهمې نیټې څخه د لاکډاون پریکړه کړې ده. د اسلام آباد په اړه ډیپټی کمشنر حمزه شفقات وایي،
اسلام آباد کې اندر جمعه کو شام 6 بجې کې بعد سه هم خپل لاکډاون جو ہے
د جمعه ته ماشم شپږ بجو څخه لاکډاون دی. د مې تر شپږمې نیټې پورې به ټول کاروباري مرکزونه، پبلک ترانسپورت، د سیل ځایونه او پارکونه تړلي وي. د انتظامیه تر مخه د لاکډاون په ورځو کې د احتیاطي هدایاتو عملي کولو د لپاره کمیټې جوړه کړل شوې ده او خلاف ورزي کوونکو په زیات و عملیات کیږي. د لاکډاون په ورځو کې به خوراکي شیانو دوکانونه، میډیکل سټورز او پټرول پمپ خلاص وي. د ریلوي د چارواکو تر مخه لاکډاون او ترانسپورت د تړلو له سبب به د مې د ومې نیټې څخه تر دولسمې نیټې پورې لس خصوصي ریل ګاډي چلول کیږي. بل پلوته په هیواد کې تیرو څلورویشت ساعتو کې د کورونا ټیسټونو کې هم کمی راغلې ده، چې سبب یې د ټیسټونو کټس کې کمی ښودل کیږي. او په داسې حال کې هم د کورونا د مثبتو پیښو کچه نه نیم فیصد څخه زیاته ده او پر هسپتالونو اوس هم فشار ډیر زیات دی. طبي پوهانو وینا ده چې په لیرې پرتو سیمو کې کورونا د ټیسټونو د کمی له سبب د دغه وایرس د نامعلومه رنځورانو او د مړو شمیره د سرکاري شمیرو څخه څو چنده زیاته کېدای سي. وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي وو چې د کورونا په اړه راتلونکي دوه ونې ډېری مهمې دي. د نېشنل کمانډنټ آپریشن مشر او وفاقي وزیر اسد عمر د ټویټ د لارې د خلکو څخه خواست کړي چې د روژو اخري څورزي او اختر د پسادګۍ او احتیاط سره ولمانځي. د کورونا وایرس د درېمې څپې په مهال ملایشیا هم پر پاکستان سفري بندیزونه لګولې دي. ملایشیا د هندوستان ورسته پر بنگلاديش، سریلانکا او نیپال دغه سفري بندیزونه لګولې دي. د دې څخه وړاندې کینیډا او عمان هم پر پاکستان او هندوستان سفري بندیزونه لګولې وو او برتانیا د پاکستان نوم په سور لیست کې اچولې دي، چې مقصد یې هلته اوسېدونکي د پاکستانیانو د پاره برتانیا ته په رسیدو د لسو ورځو کوارنټین او ټیسټ لازمي ګرځول سوې دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د پاکستان حکومت د مې د اتمې نیټې نه شپږمې نیټې پورې په ملک کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مکمل لاکډاون اعلان کړی دی او په دې موده کې د خوراکي توکو او دوایانو دوکانونو نه علاوه ټول کاروباري مرکزونه به بند وي. پاکستان کې د تاجرانو مرکزی تنظیم دا حکومتي فیصله رد کړي او لاکډاون یې د تاجرانو معاشي قتل ګرځولې ده. انتظامیه وایي په دې پوهه دي چې د لاکډاون له وجې به د خلکو مشکلات زیات شي، خو کورونا وایرس باندې قابو راوستلو بل سلاره هم نشته. او کچره حکومتي فیصله باندې عمل ونشو نو بیا به انتظامیه د سختۍ نه کار واخلي. د کورونا وایرس باندې قابو راوستلو لپاره د اختر په ورځو کې د لاکډاون لګولو د حکومتي فیصله په اړه اسلام آباد نه د ډیوه خبريال وقار احمد د انتظامیه او تاجرانو سره خبرې اترې کړې او دا غوي نظر تاسو سره په دې رپورت کې شریکوي. راځي چې په ګډه وورو.
دا پاکستان مرکزی حکومت د مې اتمې نیټې نه شپږمې نیټې پورې د مکمل لاکډاون اعلان کړی دی او حکومت وایي هیواد کې د کرونا مریضان په زیاتې دودي ځکه د لاکډاون نه علاوه بل اصلا رنشتا. بلخوا د تاجرانو مرکزی تنظیم د حکومت فیصله رد کړې ده او لاکډاون یې خپل معاشي قتل ګرځولې دی. پاکستان کې د کرونا صورتحال او شمیرو جاج اغستو د پاره جوړ شوی نېشنل کمانډ اپریشن سینټر د مې اتمې نیټې نه شپږمې نیټې پورې د مکمل لاکډاون اعلان کړی دی. دې موده کې د خوراکي شونو او دوایانو دکانونو نه بغیر به ټول کاروبار بند ساتل شي. د غشان د یو خار نه بل خار ته مسافر ګاډي به هم مسافران نه بوزي. د پاکستان په کچ تاجرانو مرکزي تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران صدر اجمل بلوچ د حکومت دغه فیصله رد کړی دا. اجمل بلوچ وای ان سی او سی ټول فیصله ځانګړې توګه کړې دي او د لاک ډاون فیصله په حق لا دوی سره اس مشاورت حکومت نه دی کړې. اجمل بلوچ وای د حکومت لخوا لاک ډاون اعلان لوجه په بازارونو کې ګڼا ګونا پیدا شوې ده چې هر تن لاک ډاون لایره خریداری کوي. نو آیا دومره ګڼې ګونې لوجه به کرونا نه خوريږي؟
نړۍ کې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې په دکاندارانو یې پوز تعینات کړی دی. پوز او پولیس دکاندارانو باندې تشدد کوي، دوی نیسي او بیا یې په جیل کې بند کړي. نو تاسو دا کوم یوزه دومره تنان ساتلو لوجه آیا کورونا نه خوريږي؟
بلخوا انتظامیه وایي کرونا مریضان دومره زیات شوی دي ځکه دوی سره د لاک ډاون نه علاوه بل سلار نشتا. د اسلام آباد صنعتي علاقو لپاره مرستیال کمشنر اوید ارشاد بھٹی وایي تاجرانو سره مشاورت هم وخت په وخت شوی دی او تاجران هم په دې پوه دي چې بغیر د لاک ډاون بل هیڅ طریقې سره په دې وایرس قابو ممکن نه دی. اوید ارشاد بھٹی وایي
مونږ ته معلومه ده لاک ډاون له وجې د خلکو معاشي مشکلات سوا شوي دي، خو تاجران هم مني چې لاک ډاون د کرونا رنځ باندې قابو راوستو لپاره یوازینی لاره پاتې ده. که چېرې لاک ډاون لګول کې څه مسلې جوړ شوې نو انتظامیه به بیا سختې نه کار اخلي.
اعجاز احمد یو وړوکې دکان چلوي، وای تیر یو کال نه کله نه د کرونا رنځ دلته خور شوی دی، معاشي ستونزو سره مخ دی او لاک ډاون له وجې نشي کولی چې د ماشومانو او د کور خرچې پوره کړي. پاکستان کې کرونا مریضان په زیاتې دودی او حکومت وای کچاره سخت فیصله اونکړې شوې نو دا رنز با نور هم پتوندې خورشي. رپورټونو تر مخه د پاکستان پاس پټالونو کې دومره طبي سہولتونه نشتا چې د کرونا زیاتې دونکو مریضانو علاج بیا پکې ممکن وي. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت په مردان کې د لوی هسپتال مشر یا ډی ایچ او په ضد باندې انکوایری شروع کړې ده په چا چې تور دی چې د کورونا وایرس په ضد ویکسین یې خرڅ کړی دی او د ویکسینو لپاره ورغلي مشرانو ته د اوبو ستنې وهلي. د مردان ځایي خلکو دغه شکایتونه د وزیر اعظم په آنلاین پورټل باندې کړی دي چې په خبرګون کې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د مردان د لوی هسپتال مشر په لڅوکۍ نه لری کړي او دا غو په ضد یې انکوایری شروع کړي ده. د صحت د چارو پوهان وای د کورونا وایرس په ضد د وړاندې نه يرونکې ګنګوسې خوري دي او د داسې پیښو رامنځته کېدلو سره به د کورونا وایرس په ضد د ویکسینو په اړه باندې د خلکو شکونه نور زیات شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په مردان ضلع کې د ویکسینو د غلط استعمال په ضد یو کمیټه جوړه کړې ده چې دا پلټنې وکړي څنګه د حقدارو په ځای خپل خپلوانو ته ویکسین لګول شوې دي، خرڅ کړي شوې دي او بعضې خلکو ته د ویکسینو په ځای اوبه لګول شوې دي. د دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د مردان ضلع د صحت د محکمې مشر د خپل چوکۍ څخه لري کړې شوې وو. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په خپل رپورت کې د تیمور سلیم جګړه په حواله وایي چې د پلټنې کمیټه جوړه کړې شوې ده او که دغه تورونه ثابت شو نو د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروایی په عمل کې راولي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه سره مو رابطه وکړه خو هغوی ډیوه ته څه ځواب نه دی ویلې. د نیوز اخبار د صحت د څانګې جرنلیست مشتاق یوسف زیوایی په مردان ضلع تختبای کې د ویکسینو غلط استعمال شوی دی.
ماشي
ورسپانه د ډاکټر کشکول په حواله وایي هغوی دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې په محکمه کې داسې قسمه فعالیتونه نه دي شوي او دا کار د هغې وروستو شوی دی چې د یو ډاکټر مور او پلار ته د ویکسینو نه لګولو په وجه هغوی د وزیر اعظم په شکایت سیل باندې شکایت کړی دی. د صحت پوهان وایي د وړاندې نه په پاکستان کې د ویکسینو عمل په قلار روان دی او اکثره د صحت محکمه او عام وګړي هم په ویکسینو لګولو کې رستو کیږي. په دې حقله ډاکټر عبدالوهاب وایي دې سره به د خلکو اعتماد ته نور نقصان ورسی او دا چې اوس هم د خلکو د صحت په محکمه باندې اعتماد کم شوی دی. سیلنی وایی په پاکستان کې د گاونډي هیوادونو په پرتله د ویکسینو عمل په قلار روان دی. د کرونا د سار اداره NCUC وایی 15 ملیونه نه زیاتو خلکو د کرونا د ویکسینو لګولو د پاره خپل ځان رجسټرډ کړی دی. د ادارې مشر اسد عمر د نهې په ورځ ویلي وو چې په پاکستان کې د ویکسینو لګولو عمل په یو ورځ کې د 2 لک نه اوړېدلی دی. د پاکستان حکومت دا ولري چې تر اوسه پورې د 1.5 لک نه زیات خلکو ته ویکسین لګولې شوې دي چې د آبادۍ 3% برخه جوړیږي. د دې وړاندې زیاتره خلکو د ویکسینو لګولو نه ډډه کوله خو اوس په ټول هیواد پاکستان کې دا عمل تیز شوی دی او د خلکو ګڼ تعداد د ویکسینو لګولو دپاره راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو خزه او سړی د ناموس په تور وجل شوی دی. د خزو د حقونو لپاره غټ پورته کوونکې عورت فاونډیشن وای تیر کال هم په بلوچستان کې د غیرت په نوم 3 خزې او 3 سړی وجل شوی دی. په پاکستان کې د غیرت په نوم د وجنو په اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
چارواکی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویر په لور د 50 کیلومتره په واټن باندې په ضلع مستونګ کې رامنځته شوله. د مستونګ د لویزو علي رتبه مشر او وایس وی او ای ډیوا ته وویل چې د کټکوچي د انجری په سیمه کې چې یو سړی خپل کور ودانه او یو بل کس طیب په ډو زبانی وویشتي. لیویز ورغلل د دوی مړی روختون تراوړل. دوی د پیښه شهادتونه ترلاسه کړل او بیا یې مړی وخپلوان ته په لاس ورکړل. د مستونګ د لویزو علي رتبه مشر وایس پر مخ زیاته کړله چې دوی د دغه پیښه مقدمه د 302 یعنی د ننګ او د ناموس په تور باندې ثبت کړی ده. د لویزو علي رتبه مشر وویل چې له پیښه وروسته شکمن کس تشهیدلی دی چې تر اوسه پورې په لټون روان دی. د مستونګ مرستيال کمشنر میجر ریټایر الیاس کیبزی د دغه پیښه نوټس واخستی او لویزو ته امر کړی دی چې دغه کس دیونی سي د قانون و منګول ته دی وسپاري. په بلوچستان کې د شوزو د حقوق لپاره مبارزه کوونکې د غیر دولتي موسسه عورت فاونډیشن مشر علاودین غلجی ویست چې د تیر کال په شان 6 هم په بلوچستان کې د ننګ ناموس په تور کې وژنې دوام لري.
خاصور بلوچستان کې په مختلفو علاقو کې 6 هم د دې فګر زیات را روان دی. اوس که د تیر کال و حالات ته وګورو خو 3 زنانی او بیا د دې علاوه 3 نارینه په دغه مد کې وژلې دي سیاکاری او په کاروکاری په مد باواله باندې. نو 6 هم د دې چې هر درېم ورځ سلرم ورځ زه خبر راپور تکم پدا کی د زنانو د مرګو خبرونه او خاص تور باندې د کاروکاری او په سیاکاری په اوله باندې د مرګ خبرونه ډیر پکشي دي.
علاودین غلجی وی چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په صوبې کې و قانون سازي ته اړتیا ده.
د دې یک لپاره قانون سازي سیوی د قومي اسمبلی کې اوس پورې په صوبایي اسمبلی کې د دې لپاره هیڅ قانون نه جوړ شوی او د 18 ترمیم بعد خو نو حق خدا دی چې صوبایي اسمبلیان دې لپاره قانون سازي وکی. د ګورو لوی مسله دا ده چې د ازمیر پولیس یا ازمیر شکم تنظیمي ده سیاکاری او پکاروکاری کې د دې دفعه ولګیږي. د اکثره د دې دفعه چې د اغه د 302 لګی سیمپل قتل
د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو پارلماني سکرتر بشرا رندویل چې موږ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره تکل کوو او د دې د قانون سازوي د جوړولو لپاره د اپوزیشن و ملاتړ ته ضرورت دی. په دې باب موږ له دوی سره خبرې هم کړې دي خو تر اوسه پورې په دې کې بریالي سوي نه یو. د هیله څرګنده کړله چې ډېر ژر به د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي موسسوي چې په بلوچستان کې د غیرت په نامه باندې دغه ډول پیښې له سند سره په پوله باندې پرتې شجلو کې ډېرې رامنځته کوي، په کوم کې چې جعفر آباد، نصیر آباد، جیل مکسی، بیره مراد جمالی ضلع شامل دي. غیر دولتي موسسوي چې په بلوچستان کې ټینګ قبایلي نظام موجودیت لري، په کوم کې چې د شوزو یو شمېر حقوق تر پښو لاندې کوي. دلته شجی نه یوازې د غیرت په نامه باندې وجل کجی، بلکې د قتل او د ورور د بدو په بدل کې هم د دشمنی د ختمولو لپاره ورکول کجی، چې له سبب بیا د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ وي. که څه هم په یوشتمه صدۍ کې نړۍ د شوزو د حقوقو لپاره یو شمیر عملی ګامونه پورته کړي دي، خو د دې باوجود زموږ په ټولنه کې د ننګ و ناموس د وژنو دغه تور عکس تر اوسه لا موجودیت لري. حمید سمسور، وی او ای ډیوا،
کوټا. خبرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دیو ریډیو ته غوږی. د خبری خبرونه په پای کې ورزو ادارې ته د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او ساسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دا. راځي چې په غړی واورو.
د امریکای د خارجه چارو محکمې د تیر مارچ په 10 تاریخ د کال 2020 د پاره د بشري حقوقو د عالمی حالت په باب لخپل کلی د ریپورت خور کړی دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په دې موخه خپل یو پیغام کې ویلي دي، موږ چې کوم ریپورت خور کړی دی، دینه معلومیږي چې د بشري حقوقو په باب له حالات لکه د وړاندې په شان په غلط اړخ روان دي او دا حالات موږ د دنیا په هر سیمه کې وینو. د زیاته کا موږ غلط اړخ روان دا حالات د چین په سینکیانګ سیمه کې زیاتره د یوغور مسلمانانو او د نورو کم شمیره مذهبي فرقو د قتلان د ناولي عمل په شکل کې وینو. روس، یوګندا او وینزویلا غوندي ملکونو کې په مخالفه سیاستدانانو، صحافیانو او د بڼو رشوتونو په مخالفینو د حملو او د دوی د بندیوان ساتلو په صورت کې وینو. او بیلاروس کې راته د حکومت د مخالفه مظاهره کوونکو د یک طرفه گرفتارو، وهلو، ټکولو او د نورو ظلمونو په شکل کې ښکاری. دین علاوه د یمن په جنگ کې د ککړو فریقینو له طرفه په بیګنا خلکو د الون بلون تیرولو ناوړه عمل هم د بشري حقوقو په غلط اړخ دروان پاتې کېدو څرګندونه کوي. د ایتوپیا په جنگ د پولیسو ما تیګری کې هم د بیګنا خلکو قتلان او په دوی کې دونکو جنسي تشدد او په شام کې په زور د خلکو د غایبولو واقعات او د شامي حکومت لخوا په سکولونو، بازارونو او اسپیټالونو باندې رواني حمله د بشري حقوقو د خلاف ورزو مثالونه دي. د صدر بایدن او د نائب صدر کملا هیرس حکومت په ټینګه سره د خپل دی لوس پخلی کړی دی چې د بشري حقوقو معاملې لبا د امریکای په خارجه پالیسۍ کې واپس مرکزی حیثیت ورکړي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې د دنیا په هر سیمه کې د بشري حقوقو د حق د پاره ودرېدو کې خپل د امریکای خیر دی. د زیاته کا په کومو ملکونو کې چې د حکومت د مخالفینو هرکلی کیږي، چرته چې بډو خورو او بدخصلته چارواکو لا صداګانی ورکول کیږي او چرته چې د مزدورانو د قوانینو خاطر ساتلې شي او چرته چې د ملک د هرې طبقې خلکو ته د روزګار یو مساوي موقع او اسانه حاصل وي، دغه ملکونه نسبتا امنناکه، سوکاله او محکم وي. او د کوم ملکونو حکومتونه چې د بشري حقوقو احترام کوي، دوی و یقینا چې په قانون د بنیاد لرونکي هغه بین الاقوامي نظام مرسته هم کوي کوم چې امریکای او د امریکای اتحادیانو تیار کړی دی او د دې د نفاذ د پاره د تیرو یو شمیر کلونو راسي لاس پی وهي. او خاغلی بلینکن زیاته کا چې د عزت او احترام دا مقام د هغه ملکونو په نصیب کې نشته چې د خپل خلکو زړونه اداري او ظلمونه کوي. خاغلی انټونی بلینکن دا هم وی چې دا هغه ملکونه دي چې د خپل سرحدونو نه پورې غاړه بین الاقوامي منلې شوو قوانینو پورې خنداګانی کوي او دا کار دوی د نور ملکونو د علاقو د نیو یا په نور ملکونو د سایبر حملو، د بی بنیاد اطلاعګانو په خورولو او د حکومت په مخالفینو د ویرو ترخو تیرولو یا د تجارتی قوانینو د ماتولو په شکل کې کوي. د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړي چې امریکای د بشري حقوقو او هونکو ته د سزا ورکولو لپاره خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره د جوخت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی. د خلکو د آزادۍ او د عزت احترام لپاره اواز پورته کول د امریکای په اقدارو کې شامل دي. مونږ باندې یوازې د امریکای دننه بلکې پګړ د دنیا کې د ټولو خلکو لپاره د آزادۍ او د انصاف په خبره ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www